ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه می اومنی
سپر سره ظرف شوی منګه هیڅ د روشنایي لاره نه لرو منګه خیر حد ته مایوسی خو به هم یو انسان کولی شي چې مثلا داسې مجلې مطالعه سره د کتاب مطالعه سره په دې سره خپل ذهن لږ بدل کړي.
دا غږ د زهرې جنت وو. نوموړي وایي چې د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې چې د ښځینه وو پر مخ د لیک لوست دروازې بندې دي د چاپي رسنیو لوستل او هغو ته مطالب ورلیږل له فکر بدلولو سره د زده کړې کچه هم لوړوي. د چاپي رسنیو په ډله کې یوه هم د مینې مجله ده. دا مجله اوږد تاریخ لري، اوس یې نه اتیومه ګڼه له چاپ څخه راوتلې. د ځوانانو په خبره مینې مجلې د دوی د لیکوالۍ قلم ګړندی او شاعري پخه کړې ده.
تاکړه ماته ژمنه ماتیم بهر روغ دننه ماتیم.
نن ام د موضوع چیرو ملتیا مو کړی قدر منه وکړو. د ګان شمیر ځوانانو په باور چاپی رسنه یار وخت په تیر بیا ووس چې لشبګم ټولګي څخه د پورته ټولګي او دینجونو پر مخ د زده کړې دروازې بندې دي ډېرې ګټورې تمامې دلی شي. خو له بده مرغه د طالبانو له دویم ځلي واکمنې را په دې خوا د یاد نظام د بندیزونو او یا هم د اقتصادي مشکلاتو له وجې د نورو رسنیو په څیر ډېر شمیر چاپي رسنۍ هم دې ته اړې شوي چې خپل کار په ټپه ودروي. د مینې په نوم د مجلې مسؤلین وایي چې دوی هم د طالبانو له حاکمیت څخه وروسته دوه کاله مینه مجله چاپ نه شوی کړی، خو په دې وروستیو کې په دې توانېدلی چې د دې مجلې نه اتیومه ګڼه چاپ کړي. وړاندې تر دې چې د دې مجلې د مدیر مسؤول خبرې واورو، له دوو تنو ځوانانو سره چې په خبرې مینې مجلې د دوی د سواد کچه لوړه کړې غږېدلی یو. زهره جنت هغه افغان پیغله ده چې د ګڼو نورو نجونو په څیر دام ګړې د لیک لوست ټولې لارې ورباندې بندې دي. هغه وایي مینه مجله د زده کړې په برخه کې یوازینۍ بله ډیوه ده.
مینه مجله خو ما د خوښي له مجلو څخه یوه مجله ده. کله چې زه ډېره کوچنۍ وم او زه د مکتب په دوره کې وم، نو زما پلاجان به ماته مینه مجله راوړله. په مینه مجله کې به ځینې داسې لیکنې وي چې زما ذهن یا زما زړه په خپل لور ته راکښ کوو او زما به ډېره مینه پیدا کېدله د مینې مجلې سره. نو ما د مکتب دورې نه او یا که ونیسم د ماشومتوب نه د مینې مجلې سره مینه او هغه مې مطالعه کوله.
کوم مطالب دې ډېر پکې مطالعه کول د مینې مجله کې؟
د مینې مجله کې هغه مطالب چې زیاتره زمونږ د ټولنې پورې اړه لرله او هغه چې زمونږ په ټولنې کې به مثلا عیب ګڼل کېدل او خبرې به چې ډېرې زیاتې پټې وي او نه به بیانېدلې. مینه مجله هغه یوه د راز ټوټه وه چې هغه ښېګڼې هغه خبرې به په ډېره اسانه توګه بیانولې او په هغې کې به داسې ټکي لیکل کېدل چې کله به ما ولوستل نو زیاتره زمونږ ټولنې به هغه ټکي نه بیانول، خو مینې مجلې به هغه په ډېره زړورتیا او ښه توګه سره بیانول. نو همدا د دې لامل شوه چې ما د مینې مجلې سره ډېره زیاته مینه پیدا
که یوه بیلګه راته وایي. مثلا هغه څه و نورې ټولنې نه بیانول خو مینې مجلې بیانول، فقط یو کوچنی بیلګه راته وایي.
مثلا زمونږ د ټولنې کې د انجینو سره تاوتریخوالی، هغو د زده کړې څخه منع کول یا هغو په زور او جبر سره ودول، د هغو خبرو ته غوږ نه کېښودل. په مینه مجله کې به داسې ټکي ذکر کېدل چې مونږ باید هر یو ته خپل حق ورکړو، یعنې هر یو حق لري، مونږ باید د دې مخنیوی ونکړو، مونږ باید په لونو باندې تحصیل وکړو، هر انسان وړتیا لري. هغه کمې پیښې به چې تېرې شوې وي، هغه کمې کیسې به چې تېرې شوې وي، زمونږ خورګانو ملالو به لیکلې وي، زمونږ لیکوالانو به لیکلې وي، هغه به په داسې یو ژبه بیان کړې وي چې لوستونکي په ځان کې راونغاړو او هغه به یو بلې نړۍ ته ویوړو.
اوس دا راته وایه، اوس د نجونو پر مخ باندې د زده کړې دروازې تړل سوی دي، څومره ښه ده چې دغسې مجلې مینې ورته ته نورې مجلې دوی ولولي او خپل معلومات تر یو حده پورې بشپړ کړي.
بالکل ډېرې ښې ټکې ته مې اشاره وکړه، دا چې موږ ټولې په کور باندې او موږ ذهنونه ډېر ستړي شوي دي، موږ ډېر داسې تاوتریخوالي سره مخ یو چې موږ فقط غواړو چې یوه کوچنۍ رڼا موسي او موږ هغې پسې روان شو، یوه لاره پیدا کړو. نو مینه مجله خپله هم چې زه په کور یم او هغه زه مطالعه کوم، هغه د دې لامل کېږي چې مثلا لږ روحیه ماته راکړي یا کمی کړنې یا کمی سخت چې تیرې شوي دي هغه بیان کړي او داسې راته راوښیي چې مثلا یو څه کیدونکي دي، شاید ښه لاره موږ پیدا کړو، موږ باید خپلې هیلې مړې نه کړو، موږ باید خپلې هڅې مړې نه کړو، موږ باید تسلیم نه شو. په همدې حالاتو کې هم د خپل ځان خپل وړتیا څخه استفاده وکړو، موږ تیارو ته لاړ نه کړو، موږ کولی شو چې مثلا کور کې زده کړه وکړو. نو مینه مجله چې دا زما په نظر خپلو نجونو سره ته یا د نورو ته چې دا ډېرې مایوسه شوي دي او ډېرې خفه دي، کله دا مطالعه کوي یو ډول فکر یې ورسره بدلېږي او داسې یو انګیزه ذهن کې الي چې ښې ورځې به راشي، شاید دا تیارې تېرې شي. ځکه په دې کې داسې داستانونه، داسې کیسې، داسې لیکنې لیکل شوي دي چې هلته ډېر خراب حالات راغلي، سخت حالات راغلي او بېرته روشنایي او رڼایي راغلي. نو دا کېدای شي لږ مثبت تاثیر زموږ په ذهن باندې ولري.
تاسو یادونه وکړه چې په کور کې زده کړه کېدلی شي تر هغه چې بېرته حالات سمیږي او مکتبونه او پوهنتونونه خلاصېږي. دا راته وایه چې غیر د مینې مجلې له مطالبونه نور هغه څه دي چې ته په کور کې اوس لولې.
خپله که یو انسان خپله وړتیا ولري او ما سنه شي خپل ورتیا مثلا له لاسه ورنکي، نو کولی شي چې د انټرنیټ څخه استفاده وکړي، آنلاین استادانو سي، داسې د مجلو څخه، د کتابونو څخه استفاده وکړي. هغه څه لیکنې چې لري، څه ورتیا چې لري، هغه خپله بیان کوي. اوس کله یو انسان خپله ښېګڼې لري، هغه تر پښو لاندې نه کوي. زه خپله اوس لیکوالي کومه، شاعري کومه، مطالعه کومه، فلسفه مطالعه کومه، تیر شوي شاعران، هغه سخت حالات چې تیر شوي دي هغه مطالعه کومه، هغه خلکو چې په هغه حالتونو کې درسونه ویلي دي، زده کړې کړي دي، سختې تیرې کړي دي او بیا یو ځای ته رسېدلي دي. نو دا کېدای شي چې مثلا په کور کې هم یو څوک خپله روحیه ډېره مایوسه نه کړي. حال دا چې وضعیت داسې دی، ماحول داسې دی، ټولنه داسې ده چې موږ د صفر سره ضرب شوي، موږ هېڅ د روشنایي لاره نه لرو، موږ اخر حد ته مایوسه یو. خو بیا هم یو انسان کولی شي چې مثلا داسې مجلې مطالعه سره، د کتاب مطالعه سره، د انټرنیټ څخه ځینو معلوماتو راغستلو سره، په دې سره خپل ذهن لږ بدل کړي.
هغو ځوانانو ته به د تاسو خبرې څه وي چې هغه دوی په واک کې لري مجلې، اخبارونه، ټولنیزې رسنۍ دي، مګر دوی لغونه لیک لوست نه کوي. دوی وایي چې مکتب نشته، پوهنتون نشته، دا شیان په درد نه لګیږي. له خپلو تجربو نه هغو ته څه وایي چې یعنی نه که چیرې اوس مکتب او پانتون نسته دام ګټه وردی، تاسو خپل تجربه سره شریکه کړئ.
بالکل بالکل، ډېر خبر ته اشاره وکړه. زه خپل یو خون کې مکنه او خپل می سنم کم دی، مګر کله چې طالبان راغله ما په کور کې د یو کلاس جوړ کو چې زمونږ په کلی یا زمونږ په ماحول کې چې کوم چې نه کوي دغه براتل لې زما سره بلګ لګې املا کار کوله، مګر هغه چې نه کوي زه اوس د زیانو کې ګورم چې هغه ډېر خې خې لیکنې کوي، ډېر خې خې شان لیکي، مګر هغه سره ما دونه خورین د کړي، ما کتابونه ورته نه دي چاپ کړی، ما ورته داسې مجهز ماحول نه دی جوړ کړی، ما داسې د مکتب او د پوهنتون په سوی نه یوازې کور کې ما د هغې سره کار کړی دی، مګر هغو کې ډېر زیاتون راغلی دی. که انسان وغواړي نو کولی شي د هر څخه مو استفاده وکړي، که هغه مجله ده، که کتاب دی، هېڅکله د ځوانان مایوسه کېږي. هغو د کوشش وکړي د همدې لارې څخه ښه استفاده وکړي، مطالعه دې وکړي، ځان دې یو ځای ته ورسوي. کله که د خپل شخص جوړ کړو ځان دې یو ځای ته ورسوي، انټرنیټ نه درس ووایه، کتابونو مخه خو دې څوک نشي نیولی که نه. دا انټرنیټ چې ته په نورو ویډیوګانو مصرفه دغه د سی ویډیوګانې خو ستا مخه هیڅوک نشي نیولی که نه، ستا ذهن خو څوک نشي بدلولی. که ته زما ټولنه خرابه ده، زما مخه نیولی ده، مګر ستا د ذهن مخه خو چانه ده نیولی که نه، ستا د لیکونو مخه خو چانه ده نیولی، ستا د لاس د وړتیا، ستا د ذهن د وړتیا مخه خو څوک نشي نیولی. خپله وړتیا د ښکاره کم دای وخت دی، ویلیکه ویلیکه ځان کېده، یو ورځ به راشي، یو ورځ به راشي، روشنایي به راشي. ما غوښتنه به دای چې دې حالاتو څخه نه مایوسه کړي، د مجلو څخه، کتابونو څخه، انټرنیټ څخه استفاده وکړي. دا مې یو ښه لاره ده.
ډېره زیاته مننه، ژوندی سلامت اوسي.
هیله کومه کور ودان. تاسو نه هم ډېره زیاته مننه.
ایوان شینواری هم وایي چې د لیکوالۍ او شاعرۍ پایلې له مینې مجلې څخه کړی دی. ښاغلی شینواری هم په اوس وخت کې چې د زده کړو امکانات کم شوي دي، مینې مجلې ته د ورته چاپي رسنیو چاپېدل ډېر ضرور ګڼي. هغه مینې مجلې سره د خپل کار له پایله وایي:
هغه وخت مونږ تازه مات ګوټ شیر لیکوالی مو نه کوله. هغې وخت کې د مینې مجلې غوړېدلي ګلان یوه لړۍ شروع شوې وه، د ځوان شاعران پکې معرفي کېدل. نو په دغه کې زما پېژندنه راغله او د شعر نمونه مې چاپ شوه پکې. له هغې نه وروسته نو زه ډېر زیات وهڅېدم او شاعري مې لا ښه شوه. زه تاسو ته ویلی شم چې د جمهوریت په وخت کې تقریبا د ننګرهار او بیا وروسته په کابل کې په ډېرو ځایونو کې ګڼ ویاندویان د همدغې مجلې له برکته روزل شوي وو، چې بیا یې ویاندوی کوله، یا په بېلابېلو ادارو کې ډېر غټ خلک وو، مګر روزلي همدغه مجلې وو. زموږ په شمول موږ په اندره مجله کې وروزل شو. دې مجلې موږ ته په ځان باندې باور راکړ. تر ننه پورې موږ له مینې سره همکاري کوو. شاعري مو پکې خپره شوې ده، لیکوالي مو ورته کړې ده، دغسې د نورو لویو لیکوالانو لیکنې راټولې کړي دي. او د مینې یوه ځانګړنه که زه تاسو ته ویم، د نورو مجلو سره یو لوی توپیر د مینې دا دی چې نورې مجلې معمولا چې موږ لیدلې دي، هغوی چې پیل کړی دی دوی فکر کوي چې د دغه مجلې لویي او هغه معیار او باور به په دې کې وي چې د لویو خلکو لیکنې خپرې کړي. نو خو مینې یوازې داسې نه دي کړي، مینې د لویو خلکو تر څنګ ځوان لیکوالان هڅولي دي لیکلو ته، او د دوی لیکنې خپرې کړي، دوی په ځان باوري کړي او ډېر لوی لوی لیکوالان ترې اوس جوړ شوي دي.
مخکې تر دې چې نورو پوښتنو ته راسو، تاسو ویل چې د لومړي ځل لپاره تاسو شاعري په مینه کې چاپ شوله، کېدلی سي یو هغه شعر راته زمزمه کړئ چې هغې تاسو ته ډېر شهرت در بخلی وي؟
ما لومړنۍ شاعري وه، په هغې کې ځینې په فکري او هنري لحاظ باندې نیمګړتیاوې لرلې چې هغه شاعري بیا ما د خپلو شعرونو نه لرې کړې ده، په ذهن کې مې نه ده پاتې. نو که بیا تاسو غوښتل بیا به یو بل شعر زه تاسو ته دغه کړم.
فرق نه کوي، یو بل شعر که اوریدونکو ته تاسو زمزمه کړئ ډېر به ښه وي.
تا کړه ماته ژمنه ماتیم، تا کړه ماته ژمنه ماتیم، بهر روغ دننه ماتیم، تا کړه ماته ژمنه ماتیم، بهر روغ دننه ماتیم، سقراط د زمانې یم او لټول اتنه ماتیم، دا مې لویه سادګي چې له پخلا دښمنه ماتیم، او له یو کاڼي زړه میونده له یو ګل بدنه ماتیم. دغه مې یو په لنډ بهر کې غزل و.
ډېره زیاته مننه قلم ملا تاند اوسه. راځو دې ته چې ځوانو اوریدونکو ته به د تاسو پیغام څه وي چې اوس که مثلا د زده کړې زمینه ډېره په افغانستان کې نه ده مسایده، دوی دغسې چاپي رسنۍ ولولي، خپل معلومات بشپړ کړي، هم خپل لیکل ور ولېږي، هم هغه چاپي رسنۍ کور ته ایسي، هغه کور کې چې کومې انجونې دي، د دوی خویندې، د دوی میندې له زده کړې لرې دي، دوی وګوري. په دې رد خبرې د ځوان نسل لپاره چاپی رسنۍ اوس په افغانستان کې څومره مهمې دي؟
چاپی رسنۍ په ټوله نړۍ کې ډېرې مهمې دي. له بده مرغه په افغانستان کې چې هر څه کې افراط شوی دی، دغسې ټولنیزې رسنۍ چې راغلې په دې کې هم موږ افغانانو ډېر زیات افراط وکړ. د کتاب، مجلې او ورځپاڼو ځای مو هم فیسبوک ته ورکړ. حال دا چې فیسبوک د ورځپاڼو ځای نشي نیولی، لکه څنګه چې په نوره نړۍ کې کتاب او اخبار خپل خپل ځای لري، دغسې په افغانستان کې هم ګوري. د مطالعې هغه کمې ګټې، محسوسې ګټې چې ما لیدلې دي او احساس کړې مې دي، هغه دا دي چې مطالعه یو خو زموږ معلومات پراخوي، او دا مطالعه چې د چاپي رسنیو ده، دا زموږ په ذهن کې ډېره ښه کینی اخستې نه ښه کولی شو، نسبت هغه مطالعې ته چې هغه د شیشې مطالعه ده، د موبایل یا د پی ډي ایف یا د کمپیوټر. هغې نه دا چاپي رسنۍ یو خو موږ هر ځای کې ګرځولی شو ځان سره، که په موټر کې، که په لاره، که په هر ځای کې وي، دا ځان سره ګرځولی شو. حال دا چې موبایل او انټرنیټ په هر ځای کې نه کار کوي، او نه یې په هر ځای کې ګرځول ممکن دي، او نه یې په هر ځای کې رایستل ممکن دي، مګر کتاب دا خوبي لري چې په هر ځای کې ګرځولی شو. بله ښه خبره دا ده چې د دې نه چې کوم اخست کېږي، هغه د شیشې له مطالعې نه نه کېږي. ما په خپله زما فکر ته چې کوم وسط ورکړی دی، زه بیخي په پوره دعوې سره وایم چې دا د مجلو برکت دی، دا د کتاب برکت دی. زما فکر ته چې کوم وسط ورکړی، زما تخیل ته چې کومه وده ورکړې ده، زما منطق چې قوي شوی دی، زما دلیل چې قوي شوی، ما ته چې کوم فکر راکړی دی، نو دا مجلې راکړی دی. دا زموږ حوصله ډېری او مونږ کې انسانیت او سړیتوب هم روزي مطالعه، ځکه چې هلته د ادبیاتو اړوند مسایل وي. نو ادبیات خو د مینې او انسانیت دویم نوم دی. دغسې نور هنرونه هم په هغې کې، که نقاشي ده، موسیقي یا نڅا یا نور، دا د مینې او انسانیت او سړیتوب دویم نوم دی. نو کله چې مونږ مطالعه کوو، تمن په مجله کې ډېر مضامین هنري وي، په مونږ کې انسانیت او سړیتوب روزي، بیا به مونږ چاته ضرر نه رسوو، بیا به مونږ خپل اولاد ته په نه خبره نه قاریږو، هغه به نه وهو، هغه به نه ټکوو، درک مو قوي کېږي. تر ټولو مهمه خبره پکې دا ده چې زموږ درک هم قوي کوي. بیا خپل اولاد درکولی شو، خپله مېرمنه درکولی شو، خپلې خویندې درکولی شو، او په ډېرو عادي او کلتوري مسایلو کې هغوی به وهل ټکولو ته موضوع نه بوزو، یعنی هغوی نه وهو، نه یې ټکوو، هغوی درکوو. دغه ټول د مجلو او د کتابونو برکت دی.
د مینې مجلې مدیر مسؤول عزت الله زواب وایي چې د اقتصادي ستونزو له وجې د مینې مجلې د کارکوونکو شمیر کم کړی دی، خو بیا یې هم هڅه دا ده چې لوستونکو په تېره بیا ځوانانو ته داسې څه وړاندې کړي چې ګټور ورته تمام شي. د نوموړي خبرې په مرکه کې اورو.
مین مجله نوی گنا نه تیما شمارا چدا دا چاپ شوی دا سو ویلتون تورسی دا اوزو حلی زلی کوما چی یو آسان لار پیدا کم چی دا غمین مجله یو سو گنی اروپا امریکا و کانادا تا ال تا غا پرهنگین یا علاقه مندان یا زمان ملگری چی دی چی اگوی تم دا مین مجله ورسی گی دا دی لگلو نلا پارک شوی نیما او دا ملا طولو زینو تندی استولی یو او نی وشو چی دا نوی گنا چاپ شو
د مینې مجلې پاک لره تو آیا شروع مو څه وخت کړی وه بیا کومه وقفه هم پکې راغله رانغله
په 2002 کې دیارلس سوه یو اتیا لمریز و هلته هغه وخت کې زه په ننګرهار پوهنتون کې محصل وم نو دا مجله ما پیل کړله لومړۍ ګڼۍ هغې وخت کې چاپ شوله بیا څو ځل داسې ځینې ګواښونه او ځینې ننګونې وې هغه وخت کې دا مجله د ننګرهار نه خپرېدله چاپ په پېښور کې کېد هغه لومړنیو کلونو کې چې هغه پاسپورټ او ویزې ته اړتیا نه وه پېښور ته تګ اسانه و بیا په دې وروستیو کې دا مجله کابل نه خپرېده مونږ څو کاله کېږي 15 کاله وشو چې دا مجله د کابل نه چاپ کېدله د مجله چې وه ډېر بازار و او اوس یې بازار داسې کمرنګه غوندې دی یو څه اغېز خو هغه کورونا په مهال چې بازارونه وتړل شو بیا هغې نه وروسته نظام دغه شو بدل شو دې وخت کې بیا ځینې ښوونځي او ښځې دي ځي سړي دي نه ځي او سړي دي ځي ښځې دي نه ځي نو هغه زه ډېرو خلکو دندې له لاسه ورکړې یا ډېر لوستي خلک او زمونږ هغه د مجلې پخواني لوستونکي چې واړه د دې مجلې سره یو ځای رالول شوي وو هغوی اکثره هېواد پرېښودو ته اړ شو دې مجبورۍ له امله نورو ځایونو ته لاړه نو مونږ غواړو چې ځینې هغه دوستان د ځان سره وساتلی شو البته هغوی هم دا غوښتنه لري چې زمونږ هلته چې کورنۍ دي په بهر هېوادونو کې هغوی باید د خپل فرهنګ او خپلې ژبې سره تړلې پاتې شي.
بله، تاسو راته وایئ چې په دې مجله کې کوم مطالب خپرېږي او دا څومره ځوانانو ته اړوند دي؟
البته اوس ډېره هلې ځلې په دې برخه کې کوو چې د نجونې چې هغه د ښوونځیو نه پوهنتونونو نه محرومې دي او ځوانان ساده مطالبو ته چې او د هغوی په ژبه باندې او هغوی که کم لیک لوست هم وکړی شي چې هغوی ته یو څه زده کړي. بله، د کورنیو دپاره نو دلته شته داسې مطالب مونږ سره ځینې پخواني تجربه کار ژورنالیستان همدغسې استادان لیکوالان شاعران ملګري شته چې د محتوا په اړه لارښوونې او د هغوی ګټورې او همدارنګه مونږ ته کار هم کوي داوطلبانه د دوی لیکنه ولسونو ته رسېږي. تنزیه شیان هم پکې ځینې د ماشومانو دپاره کیسې هم پکې ځینې د ځوانانو دپاره پکې سیاسي او ټولنیز مطالب هم وي ځینې یو وخت پکې بعضې وخت کې پکې یو سیاسي لړۍ هم چلېږي. هنر برخه هم پکې د هنر د فلمي ستورو یا د لوبغاړو برخه ده د کرکټ او د نورو لوبو نړیوال لوبغاړي که کورني لوبغاړي د دغو ژوندلیکونه مخورو شخصیتونو سره د ادبیاتو د استادانو سره د مینه مجله کې په دې نهات یا ګڼو کې آرې ګڼه کې یوه مرکه خو خامخا ما کړې ده او هغه هم پکې خپره شوې.
بله، دا راته وایه چې نشرات مو څومره وخت پاس وي، یعنی په څومره وخت کې تاسو یوه ګڼه چاپ ته وړاندې کوئ او د لوستونکو واک ورکول کیږي؟
د اسلامي امارت له راتګ نه وروسته یو دوه کاله صبر مو کړ، ځان مې لږ د دوی په پالیسۍ او په هغه نشراتو پوه کړ. بیا مې چې پیل وکړ ما هو هڅه کوله چې زه دوه میاشتو کې باید دا ګڼه چاپ کړم، یعنی دوه میاشتې نه شي چې یو میاشت کې هغه د چاپ ته چمتو او چاپ شي او په دا بله میاشت کې توضیح شي. نو دوه میاشتو کې ځکه چې زه اوس هغسې دفتر هغسې ټیم او پخوانی غوندې نه لرم، بل دغه پوهنتونونو کې چې محصلین دي او البته د لیسو ځوانان هم یو نیم پیدا کېږي چې یا لیکلو کې یا ژباړه، نو مونږ بیا خپله هڅه کوو چې هغه لږ دغه ته خپرولو ته چمتو کړو. د دې په خاطر هم چې دا ځوانان وهڅول شي، تشویق شي چې د لیکلو سره یا لوستلو سره مینه پیدا شي، د ځوانانو ذوق هم پکې پالو.
بله، تاسو ویل چې دوه کاله د حاکم نظام نه وروسته د تاسو په چاپ کې ځنډ راغی. علت دا و چې ځان د خلکو په پالیسۍ باندې پوه کړئ. راته ویلی سئ چې څومره بدلون د تاسو د مجلې په چاپ کې راغی، څومره هغه خپلواکي مو له لاسه ورکړه، څومره سانسور هم پکې راوسته؟
دوه ګڼې چې ما چاپ کړلې نو بیا هغې نه وروسته داسې یو پېښه شوله چې زه سو وخت لپاره بندي وم، خو څو ځل داسې پوښتنه شوې ده چې جواز ملکي جواز خو موږ لرو، هغه پخوانی جواز او سانسور خو موږ خپل دلته پوهېږو چې دا فرمانونه راځي یا اعلامیې راځي، خو خبره دا ده چې موږ وایو چې د دې ښوونځیو او د پوهنتون د نصاب تر څنګ ځینې نور شیان هم باید ځوانان چې دي هغه یاد ولري یا رسنیو سره. دلته دا د کتاب لوستلو فرهنګ ډېر کمزور او د پخوانه بیا وروستیو کې بیا هم ډېر ښه نه وي.
په اوس وخت کې چې له شپږم ټولګي نه د پورته نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي او په نورو ښوونځیو کې هم البته د زده کوونکو له قوله داسې درس نشته لکه دوی چې غواړي، پوهنتون هم همدغسې. او له بلې خوا تاسو د فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو یادونه وکړه چې ځوانانو هغه ته مخه کړي. په دغسې یو وضعیت کې د له چاپي رسنیو سره مرسته کول، هغه ته مطالب ورکول، بیرته چاپي رسنیو مطالب لوستل، دا څومره ګټور تمامېدلی سي؟ د دې ګټې راته وایه چې ځوانان په اوسنیو د افغانستان شرایطو کې چې د زده کړې زمینه ډېره کمه مسایده ده، داسې ډول مجلو ته لکه مینه مجله چې د مخه کړي، څومره دا مهم ده؟
ډېره ګټوره په دې ده. ډېر کله چې زه کومې سیمې ته ځم، خوست ته ځم یا بل ولایت ته ځم یا ننګرهار کې کومې ولسوالۍ ته ځم، اشنا هغه به ما ته ویل چې زر ګڼې ما دپاره زیاته چاپ کا، ځینې وخت به پیسې مخکې رالېږلې. ما به ورته ویل ته دا څه کوې، زه د ښوونځیو کې اوس د هڅولو په پار باندې ځینې ښوونځیو ته ویل. نو دغسې دوستانو په ننګرهار، کونړ، لغمان، کابل، غزنی، کندهار، میدان وردګو دې ځایونو ته به مینه مجله تلله. هغه وخت کې
ځوانانو ته څومره ګټوره تمامېدلی سي د دا ډول مجلو لوستل؟ له دونه هغه د خپل سواد کچه لوړول څومره ښه ده ځوانانو ته؟
ډېر کله به ځوانانو لنډۍ رالېږلې، موږ به په بېلابېلو موضوعاتو باندې یا په بېلابېلو تورو پیل شوو لنډۍ غوښتې، لیکونه به یې رالېږل. هغې وخت کې موږ یعنې لس دولس مخو پورې یوازې لیکونه د خپلو لوستونکو لیکونه او بیا لنډ لنډ یو پرګراف ځواب او یو پرګراف د هغوی لیک، دغسې به لس پنځلس مخونو کې لیکونه خپرېدل، هغه لنډۍ به خپرېدې، متلونه به خلکو کلو نه رالېږل. خلکو به چې لنډۍ رالېږلې هغه چې موږ لیدل یا به په رسنیو کې وو یا به اطلاعات کلتور اړوند څانګو کې فرهنګي کارونو کې به بوختو او یا به ډېر غټ غټ خبر اعلانو په نړیوالو رسنیو کې، ځکه چې هغه علاقه او شوق به یې د هغه لوستلو نه شروع شوی و. موږ به دا نوي ټوکېدلي ګلانو په نامه باندې چې هغه چا به نوی شعر شروع کړی او شعر به یې لکه و، د هغه د انځور او د هغه د یو شعر یا دوه شعرونو د نمونې او د هغه د لنډ ژوند لیک سره خپرولو، خو دا به په ښوونځیو کې و، نو هغوی به بیا ډېر هڅېدل او تشویقېدل.
بله، ځوانانو نه د تاسو غوښتنه څه ده؟ څومره برخه واخلي نه یوازې مینه مجله کې، نورو مجلو کې څومره د مطالب ولولي، څومره مطالب ورته ور ولېږي؟ ځوانانو نه تاسو څه غواړئ؟
چې دا مطالعې فرهنګ په دودولو کې د خپل ولس سره مرسته وکړي او ځوانان باید کور ته کتاب ویسي، هلته یې د هغه خورکۍ او د هغه مورجان هم ولولي، کور کې چار یو لوستې هغه نورو ته دي، دغسې اخبارونه او مجلې کتابونه ژباړل شوي او کلیکل شوي دا باید ولولي، اخبار پیدا کړي، ورځپاڼه پیدا کړي. یوازې په دغه فیسبوکونو کې او په دې دغه کې ټلیفونونو کې چې بوخت پاتې شي، دا د دوی په تاوان هم ده. اوس خو اکثره ماشومان هم په دې ناروغۍ باندې اخته دي چې بس هغه میندو پلرونه یې په ټلیفونونو هم اخته کړي دي او بس بل شي ته لاس نه وړي. نو د دې په خاطر باندې موږ ځینې انځورونه هم په دې مجله کې او ماشومانو دپاره داسې د لنډو لنډو جملو لرونکو کیسې هم نشروو. نو د دې په ځای کور ته دي کتابونه ویسي، مجلې دي ویسي، اخبارونه دي ویسي.
بله، جواب صاحب درته وایي چې همدا اوس په کوم شمېر ځوانان د تاسو سره په کار باندې بوخت دي، د مینې مجلې په لیکلو کې، په نورو چارو کې په کوم شمېر ځوانان دي در سره؟
د اتو نه تر لسو کسانو پورې ما سره، که ورته مجله ور په شا کم وړي هم ولایت ته هم وړي اډې ته هم رسي، یا په پلور کې موږ سره مرسته کوي یا د چاپ په برخه کې، او ځینې نور دوستان دي چې هغو د سپري لانزه د خدای په رضا باندې تاو دي، ښځې او نر همکاران شته دی چې اوس اکثره چې دي په خارج کې دي، د وطن نه د باندې دي، هغه په دغه ژورنالیستیک کار کې ملګري دي.
جواب صاحب یوه نړۍ مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
خدای تاسو سره ښه وکړي، سلامت اوسئ.
ګران دوستانو، دا به د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه تر بیا پرځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
آزادی میلمه.
السلام علیکم قدر من اوریدونکو، تاسو به مخکې د آزادۍ میلمه د ځنګړو برکو په لړۍ کې په لندن کې لدیرا افغان کرکټ لوبغاړي وهاب اکبر سره زموږ مرکه اوریدلې وی. خو نن د کرکټ له یو بل لوبغاړي سره چې هغه هم په لندن کې اوسیږي خو په خوای په افغانستان کې دننه کرکټ کړی د زړه خواله کوو. نن له محب اوریاخیل سره ځنګړې مرکه لرو. محب اوریاخیل مخکې لدی چې انګلستان ته کډه شي د ملي لوبډلې غړی وو. دغه د اوسنی او پخوانی ژوند پر بیلابیلو برخو په دې مرکه کې چې زه احمد تکل کوم رانا اچو. لکه غلی اوریاخیل څخه مې د مرکه په پیل کې په ملي لوبډله کې د غړیتوب د وخت د جزئیاتو پوښتنه وکړه.
ما خپل کرکټ افغانستان کې د 2008 نه شروع کړو. د 2008 کې زما اولین سفر د افغانستان ما وکړو چې موږ تلو تایلند ته انډر 17 یعنی د ولس کلون لاندې کوم عمر چې کوم لوبغاړی وو هغه سفر وو. بیا هغه سفر موږ خوشبختانه ټورنمنټ ګټلی وو په تایلند کې شوی وو. بیا هغې نه بعد زه لاړم انډر 19 کې سلیکټ شوم د افغانستان د 19 کلون کم عمر کوم لوبغاړي چې دي هغه هم زموږ سفر تایلند ته وغه هم نو هغه هم خوشبختانه موږ ګټلی وو چې هغه کې بعضې لوبغاړي زه اوس هم په ملي ټیم کې شي دي هغه لوبغاړي موږ سره وو. نو بیا د نولس کلونو آسیایي جام هم موږ لوبولی. بیا د نولس کلونو کوالیفاینګ راؤنډ چې ورته وایي هغه هم کړی دی هغه په آیرلینډ کې وو. بیا د نولس کلونو ورلډ کپ هم لوبولی ده چې هغه 2012 کې په آسټرالیا کې شوی وو. بیا هغې نه بعد په آسټرالیا کې موږ پرفارمنس وکړو. بیا سلو سلو د افغانستان ملي ټیم ته راغلم. بیا د افغانستان په ملي ټیم کې مې تقریبا 2 کاله زه وم. مختلف لوبې مې وکړې، مختلف T20 مثال او ون ډے لیست ڈے میچونه او فرسٹ کلاس مې وکړل. هغه ټایم کې فرسٹ کلاس هغه ټایم کې هغه د انټر کانٹیننٹل کپ ویلې. نو هغه انټر کانٹیننٹل کپ تقریبا کې شپږ لوبې کړې دي. نو بیا ون انټرنیشنل مې کړې دي. نو همدغه ټول جریان وو چې ما دومره کرکټ وکړو. سلو سلو داخلي لوبې مې کړې دي، مثال لیګونه او داخلي شپږیزه وه، ملیون لیگو، نور بازی، نور شخصی لیگونه چی واقعا من داخلی لوگو لیدی. نو بس دغه زما د کرکټ ټول سناریو چې په افغانستان کې راغله.
تاسو ویل چې په ملي ټیم کې هم 2 کاله پاتې شوی یاست. په ملي ټیم کې چې کله وای بهرنۍ لوبې مو کړې دي له کومو ټیمونو سره، کوم هیوادونو سره؟
بله، هو بهرنۍ لوبې مې زما ون انټرنیشنل ډیبیو چې هغه د سکاټلند په خلاف وو چې هغه موږ په شارجه کې کړی وه. په یو ای شارجه کې 2 لوبې هلته ما کړې وې ون انټرنیشنل. او 4 ډے میچونه مې د زمبابوې په خلاف کړي، هغه په زمبابوې کې وو. او نور د پاکستان په خلاف مې لوبې کړې، پاکستانی ټیم په خلاف لاهور کې، د پاکستان یا ملتان او دی ښارونو کې موږ سفرونه درلودل. نو دا هغه لوبې چې ما په ملي ټیم کې کړې وه. او یو بعضي ټورنمنټونه نور هم چې د ای سی سی ټرافیانو ته ویلې هغه کې دا کوم ټیمونه عمان مثال یو ای او دغه ټیمونه په هغې وخت کې لوبېدل. نو زموږ ټیم هم په دې ټورنمنټو کې هغې وخت کې لوبېدو چې په هغې وخت کې زم د ټیم سا وم. او په دې ایسیسی ټرافي کې ما مثال شرکت کړی وو. او بل ټورنمنټ په هغې کې هم شو په سنگاپور کې چې هغه د ایمرجنګ هغه ټورنمنټ وو. او د نور ملکونو مثال انډر 23 ټیمونه راتلل، مثال پاکستان، انډیا او دې ټیم زمون نشن تیو. نو پاره کوم ولوبې دلما نو چې د افغانستان په نوم باندې کې ډېر لوبې کړې. ځاله
تاسو دند اپ لوبډله کې څو، یعنی تاسو توپ وهون کې وي یا بیټسمن او ک توپ چون کې یا بولر؟
زه خپل توپ وهون کې ومه او سم مثال توپ وهون کې لوبې کومه. نو زما پوزیشن څلورم نمبر دی، یعنی دری کسان چې کل اوټ کیږي بیا غینه بس فلورم شي راځي. هغه زما پوزیشن او زه کله چې ټیم ته هم راغلم د 19 کلونو نو په همدې پوزیشن لوبیدم. او بیا چې ملي ټیم ته هم راغلم نو زما پوزیشن همدا فلورم به هم یا پینګم وم.
ستاسو تر ټولو زیات سکور یا زیاتې منډې چې تاسو په دومره عمر کې کړې دي د خپل کریر په ترڅ کې څومره وي؟
شاید ټول ژوند زما هاي سکور چې یو فلاویار هم زمي کړی دی هغه دلته په انګلند کې، او په افغانستان کې چې زما های سکول هغه یو سلو نه سلویقو هغه مې په فرست کلاس کې کړی و.
دلته چې کله په انګلستان کې تاسو لوبې کوئ، په کومه کچه په کومو لیګونو کې تاسو لوبې گئی؟
په انګلستان کې دلته مختلف لیګونو کې زموږ سره لګي هم لوبه کوه، مثال د ای سی بی چې کوم ټورنمنټونه کیږي دلته داخلي چې کوم ټورنمنټونه ایزاغي ما
ای سی بی نه مطلب تاسو د انګلستان کرکټ بورډ دی؟
بله، انګلستان کرکټ بورډ چې کوم داخلي ټورنمنټونه یې ما دلته پریمیر ډیویژن هم کړل. پریمیر ډیویژن هغه کرکټي چې ټاپ کرکټ دی وملکی هغه پریمیر ډیویژن یې، بیا د پریمیر ډیویژن نه پلیران پکی دا کاونټي میچونه شته، مثال ګوري په ټلویزیون کې او یا په سوشل میډیا کې، نو د پریمیر ډیویژن نه پلیران پکی بیا هغه ټورنمنټو دا. نو ما دې ملک درې څلور ډیویژن هم لوبولې دي، مثال ډیویژن 3، ډیویژن 2، ډیویژن 1 او پریمیر ډیویژن هم لوبولې، او همدارنګ ز یک شنبه پوره یا مثال سنډي کوم لیګ کیږي دا دلته برټش تامل لیګ او توي پاره کوم زلو بیګما، او باز نور د افغانستان افغاني ټورنمنټونه میدلته پاره کوم زلو بیګم، او بس دا کرکټ چې ما دلته کوم او نو سره لګیم.
عمر ستاسو څومره دی؟
زما عمر یو دېر کال.
دا سه تما شتا په دې عمر کې چې تاسو به کله لګوړان دی ولاړ شي او د انګلند په ملي لوبډاله کې به یو وخت غړی وسیږي؟
نو هغه زما نو زما د فټنس پورې تعلق لري چې زموږ فټ ما او زما پرفورمنس پورې تعلق کوي چې زموږ د پرفورمنس د کومه او فټ او سم نه بیا زکوای شم چې مخکې ولوبېږم. نو هغه ټول کرکټ د سیو لوبه ده چې زموږ فټ او سی او پرفورمنس دی وی نو ته مخکې تلای شي. نو ما خپل په فټنس باندې ذکر کوم، زه خپل تمرینات هم کوم او بل جم جم مخبل کوم فټنس رننګ دا ټول مخبل ته روان سات، یعنی زه لګیم کوم نو هغه ټول ته فټنس ته پوری دا پرفورمنس پوری دا چې کومه ته ته اوس لمو ته کوي شي مخکلا شو مخ کرکټ وګي.
بیا کار هم کوي کې یو ځکه کرکټ کوي؟
بله. او نو موږ تاسو دا دې ملکونو کې خو د مسافرت ژوند او دلته چې موږ راغلي وو چې کار خاتمن کوو ځکه بیکاره کیږي نه، نو کار کوم. بلې وو
بیا کار او کرکټ هم زمانه کیږي؟
بلې، زما کار بیا خوشبختانه ټایمینګ ښه ده. زه مثال سهار زما نو څلور پنځو نه بعد بیا زه کیږم بیکاره کیږم. بیا دې ملکونو خو بیا ماښام نه وخت کیږي نه، هو نه نیم بجې بعد کوم شم چې خپل تمرینات په غیټم کې مثال د کار نه باج کله فری اوسم نه کوم خپل تمرینات ادامه ورکم.
نو دا کار خو یوازې د سیو څوک کولای شي چې کورنۍ یو ماشومان ونه لري. تاسو واده کړی؟
بله، و واده مې کړو، یو زوی مې ده ماشاءالله. نو بله.
نام خدا. نو بیا یو څه ستونزمن نه دی دا کار چې هم سړی کورنۍ ته ورسیږي او هم کرکټ او هم فټنس او دا ټولې خبرې په یو وخت کې کیږي؟
بله، الحمدلله زه اوس ما ټول خپل ټایم ټیبل جوړ کړی دی چې کم وخت مې د کار او کم وخت مثال خپل تمرینات زما او خپل فامیل ته زما وخت ورکوم. نو الحمدلله ټول طرف دې څه شم او لګیم رسیږي کوم. بله،
په ملي لوبډله کې له چا چا سره تاسو یو ځای کار کړی؟ دغه ستوري چې اوس په ملي لوبډله کې لوبیږي او دا اوس په شل اووریز نړیوال جام کې ښه بریاوې درلودې، له دې سره تاسو یو ځای کار کړی، کرکټ مو کړی؟
بله، دا کوم سکواډ چې اوس ده یعنی ټول سره مالو وکړي او ټول ما پیژني او موږ سره مثال داخلي لوبې کړې دي، خارجي لوبې کړې دي، پټورو کې مو سره ملو وکړي والے وو.
د ملي لوبډلې یو شمیر غړي دي چې ډېر د سیخ کاریږي چې ځوانان دي او هیټو کې کوي، ډېر د سه سرشار ځوانان ښکاریږي. تاسو له دوی سره څه ډول خاطرې لري د هغه وختونو چې یو ځای به مثلا په بس کې بل یو ځای نه بل ځای ته تلل، یا مثلا کله چې په یو ځای سره اوسېدی په خپل هوټلونو کې، کله چې په لوبغالي کې د لوبې میدان ته ورتلی، د دې وختونو ځینې خاطرې خو له دې لوبغاړو سره راته وای اوریدونکو ته؟
بله، خاطرې خو زیات سره موږ تیر کړی دي. زمونږ په ټیم کې ګلبدین ډېر ټوکی وو، ډېرې ټوکې به یې کولې، اوس هم ټوکې کوي ټیم کې. او کریم صادق ډېر ټوکی وو، مثال الکان به یې څنګهولم، الکان سره ټوکې به هم کولې، ډېر به هغه د ګراوند ماحول به ډېر ښه ساتلو. همدارنګ شهزاد محمدي هغه هم ډېر ټوکې کولې په ګراوند کې، خو یعنی ښه وخت مونږ تېر کړی. او ټوکی الکان ټول خالصانه په ټیم کې، یعنی د ټیم ماحول به ښه وو. مثال یو بل به سپورټ کولو، مثال یو نوی پلیئر به چې راغی یا به سینیئر پلیئر وو، نو ټول به سره ښه لکه یو کور غوندې، یو فامیل غوندې به مونږ سره وخت تېر کړی وو. یعنی ښه مونږ ټوکې به کولې الکان ټول یو بل سره.
تاسو ژوند په کابل کې کړی که په کوم بل ولایت کې اوسېدی؟
بله، ما ژوند په کابل کې تېر کړی. او دا کوم کابل کوم سټیډیم چې ده، بین المللي سټیډیم، همدا زما هوم ګراوند هم و. مثال نیسی پسلا، یعنی امل تک ما کرکٹ شروع کرے ہو، امل تک میں کرکٹ ادامہ اور کامل تک مثال مخی لڑا مو دا افغانستان نمائندگی میں اکڑا.
درس مت سمرا ویلائی
درس میں دو لسم پوری دا افغانستان دو لسم نہیں ویلے، بیا میں نور ادامہ وار نکرا زکا چیز کرکٹ کی مصروف ہے جوما، او بیا میں نور شکا والے جی خپل درس ادامہ وار کم.
شاید دے اوریدون کولا پارا پزڑ پوری وی که تاسو ووایئ چې مثلا تاسو په د ولس کلنو په لوبډله کې هم وی، او په ولس کلنۍ کې غالبا تاسو به یا په یولسم یا دولسم ټولګي کې وی د ښوونځي، دا درس او کرکټ هم زمانه څنګه کېدای شي؟
بله، ډېر ډېر ښه پوښتنه تاسو وکړله. زه به چې کله سفر ته تلم، نو سفر به زمونږ یو میاشت وو، مثال یو نیم میاشت به وو، یا به زمونږ کیمپ به چې ولګېدو هر ټورنمنٹ لپاره کرکٹ بورڈ پر کیمپ ارینج کولو، نو کیمپ هم د شلو ورځې بیا پنځه. مثال یعنی دوه میاشتې، یو نیم دوه میاشتې به زه د مکتب نه بلرې وم، بیا په مکتب کې سرمعلم او استادان دوی ټول پوهېده چې زه د افغانستان په نمایندګي باندې لوبو ته تللی یم. بیا مشکله وو ځکه ما خو درس نه کېدلو، دا همکاري راسره کوله، مثال زموږ سرمعلم او د مکتب استادان به همکاري کوله، خو زیاتره وخت به زه بهر وم، خارج کې به وم، په مسافو کې به بوختم. نو بس هماغه وو چې تر دولسم پورې مې درس وویلې، مکتب نه ورسول، د هغې نه مخکې ونه شو کړی.
بیا دغه همکاري چې دی سرښوونکي او نورو استادانو درسره کوله، دا لکه رسمي و د قوانینو په چوکاټ کې که نه هسې شخصي ملګرتیا وه، او دوی په شخصي حساب باندې تاسو سره همکاري و مرسته کوله؟
خو نو پوهېدل چې زه مثال لوبو ته ځم، مثال د افغانستان په نمایندګي وتایم یا خارج ته تللی یم، بیا هغوی پوهېدل، هغوی لیدل سوشل میډیا په ترو، نو هماغه وو چې بیا کومک همکاري کوله. نو او هماغه د ملک نمایندګي لپاره به رادر کومک همکاري کوله.
مثلا تاسو په یو کال خو ټول تعلیمي کال مثلا لس میاشتې، یولس یا نه میاشتې دغسې وي، نورې خو رخصتۍ کې راځي که نه؟ بیا پهغه کې هم چې مثلا دوه میاشتې نه وي او دوه میاشتې خو به یو ځل وه، کېدای شي چې په یو کال کې به دوه درې ځلې کمپونو ته تلئ، نو تقریبا ټولګي او درسونو ته به شاید هیڅ نه تلئ، که څنګه؟ دغه تجربه اورېدونکو ته ووایه چې یو کرکټر چې په پنځلس کلنۍ یا شپاړس کلنۍ باندې کرکټ پیلوي، یعنی له نهم لسم یولسم دولسم ټولګي نه، دا خو ډېره اوږده موده، څلور کاله تعلیم دی، دا څنګه د مکتبونو لخوا یا د وزارت لخوا، د پوهنې د وزارت لخوا تنظیمېږي؟
بله، وو مشکل وو ځکه چې وخت هم نه شو ورکولی کنه مکتب لپاره یا درس لپاره. نو هماغسې وو چې حقیقت به تاسو ته ووایم، ما خپل لسم صنف تقریبا درې پیره ویلی ده، دا مې ځکه درې پیره ویلی چې زه به نه وم که نه غیر حاضره به وم، بیا به هغه وم. بس هماغه وو چې بیا به رن ټول درس پاس شو، ځکه زیات وخت به نه وم که نه، یو دوه میاشتې به کومک اثر وکړو، مثال سرمعلم او استادانو که نه، بیا به چې وکتلو چې زه به زیات غیر حاضر وم، بیا به محروم شوم، هلته به محروم به ورته ویلې که نه د هغې نه. نو هماغه وو چې بیا مثال د لسم ټولګی چې ما تقریبا درې تېره ویلې، هغه ځکه چې زه به نه وم، زه به غیر حاضر ډېر زیات وم. بله،
بیا د نورو ملي لوبغاړو مثلا دا اوس چې په سکواډ کې دي، دا له تاسې نه وروسته نسل چې راغلی دی لوبغاړو، د دوی هم همدا کیسه ده؟
بله، بعضې لوبغاړي نوم دلته نه مینشن کوم، او یو دوه لوبغاړي دي هغوی به همدغسې غیر حاضر به وو، مثال په میاشتو میاشتو به غیر حاضر ول مکتب نه، بیا به هغوی سرمعلم و استادان ته بعضې توفی جمهوریت
په کلونو کې
bale bale توفی به مثال توفی به خپلی استادان سرمالم ده بیا به غوی سر کومک کولو bale
تاسو هم توفه چاته ورکړی کنه تاسو هم محرومیت په ځانو مانه
نو ما که توفه ورکړی بیا به درې کاله مال سم نه ویلې
اوس څنګه کیسه ده اوس هم زمونږ داخلي کرکټ نسبتا ښه روان دی او ماشومان له همدغه 15 کلنۍ او 16 کلنۍ نه کرکټ پیلوي نو اوس خو به په مکتبونو کې همدا کیسوي تحفې ورکول کیږي او که یو څه د طالبانو حکومت محدودیتونه لګولي په ښوونځیو کې د درسونو او د استادانو باندې او د زده کوونکو په حاضرۍ باندې
نو دومره چې زه اوس خپل افغانستان کې نه یم تکل صاحب او زمره معلومات نه لرم مثال چې دوی دا تعلیمی نصاب څنګه دلته او مثال کومه کونه شته ورځ نشته پلیرانسه زه خپل اوس لیدل ته زمره معلومات باریک نه لرم
که دا به کله موږ له ملي لوبغاړو نه که ورسره مخامخ شولو حتما به یې کله ترې وپوښتو له تاسو مننه چې ټولې پوښتنې مو صادقانه ځواب کړي اوریاخیل صاحب دلته په انګلستان کې او په افغانستان کې چې کرکټ تاسو مقایسه کوئ داسې لوی توپیرونه یې کاوریدونکو ته ووایئ
بله نو دومره دا چې کوم استعداد چې ورته وایي که نه یا ټیلنټ چې ورته وایي په افغانستان کې استعداد ډېر زیات ده لوبغاړي موږ ډېر زیات با استعداد لوبغاړي هلته لرو ځوانان ډېر زیات با استعداد وي هلته زه چې هلته وم مثال ما به ډېر لوبغاړي کتل ډېر به ول هغوی ته به موقع ملاوه نه شوه بیا به هغوی چې وکړل چې وطن به پرېښودل او لاړ به خارج ملکو ته دا اوس موږ تاسو په دې اروپایي ملکو کې بعضې ډېر ټیمونه ګورو چې دي کې افغانان لوبېږي همدارنګ مثال امریکا او آسٹریلیا دې ته لاړو استعداد زموږ وطن کې ډېر زیات ده اوس هم ډېر زیات لوبغاړي دي با استعداد ځوان ځوان لوبغاړي دي هغوی ټول ته باید موقع ورکړل شي څوک چې لایق دي ټیم او څوک چې پرفارمنس ولري نو هغوی ته باید حتما چانس ورکړل شي ځکه چې همدا د ملک آئنده ده او د ملک نمایندګي کوي او زه خپل د انګلینډ کې چې لوبېږم دلته هم ایزي کرکټ شي بیا سخت ځکه ده ځکه چې کنډیشن چې ده کم ویشتنځای چې ورته وي یا پچ دا لږ سختي نسبت په افغانستان ویشتنځای آسان او دلته سختي نو
د چا لپاره د بیټسمن لپاره که د بولر لپاره
بیټسمن لپاره ځکه سختي چې دلته بارانونه زیات دي ملکو کې کله باران کېږي بیا پچ خیشت دي مثال دی کېږي د مشکلې بیټسمنانو لپاره بال سوینګ کېږي یعنی بیټنګ مشکلې خو استعداد نسبت په دې چې څومره ما کرکټ وکړو څومره چې دلته زه لوبېدم مختلف کلبو په خلاف لوبېدم په زموږ وطن کې استعداد ډېر زیات ده خو چې هلته سهولیات ټول پلیران ته مهیا وي هلکان سپورټ شي او هلکان ته موقع ورکړل شي چې هغه هر لیول کې چېدي او هر عمر کې چېدي نو د همغه مطابق چې ټول ته چانس ورکړل شي زه یقیني وایم چې افغانستان چې څنګه نن سبا لوبېږي په دنیا کې دې نه به نور هم ښه وځي
امکانات چې دلته ګورئ تاسو د کرکټ د زده کړې لپاره مخصوصا د ځوانانو لپاره د تنکیو زلمیو لپاره او د افغانستان امکانات لوی توپیر لري او کنه په افغانستان کې هم اوس کرکټ بورډ د افغانستان او ملي لوبډله ښه امکانات لري
بلې توپیر خو ډېر د ځکه د ملکونو کې کوچیز ویل دا مثال سهولیات ډېر زیات دي دلته اکیډمیان ډېر دي دلته ګراوندونه ډېر زیات دي ګراوند ټرف دې دي دا مثال دا کوم چې میچونه چې کیږي د انټرنیشنل پرسا ته او افغانستان کې سهولیات شته اوس مثال ګراوندونه جوړ شوي دي کابل کې بعض مختلف ګراوندونه جوړ دي خو نسبت هغې چې دلته سهولیات ډېر زیات دي
د راتلونکي لپاره ستاسو څه پلان دی غواړئ همدې کرکټ ته دوام ورکوئ او که نور څه پلانونه هم د ژوند لپاره لرئ
نو فعلال خو لګیم کرکټ کې لګیم او زه مثال لیګونو ته هم ځم زه مختلف لیګونو ته هم ځم زه لوبېدلی یم تېر کال زه تللی وم آسټرالیا ته تللی وم هلته هم زه لوبېدلی یم او دې لیګو ته وایي هغه هر کال کېږي نو تېر کال مهلته ولوبولو او بل امریکا ته هم تللی وم 2023 کې US Open ته وایي ټورنمنټ وایي هغې کې هم زه لوبېدلی یم او په دوبۍ کې مختلف لیګونو کې لوبېدلی یم نو فعلال خو خپل کرکټ ته ادامه ورکوم او بس خپل فټنس او کرکټ باندې زه لګیا یم نو فعلال کرکټ هم کوم په څنګه کې زه کوچ هم یم لیول 2 کوچ هم کړی د ای سی بی نه د انګلینډ کرکټ بورډ نه دا سرټیفیکیټ هم راښته آهسته آهسته غواړم چې لیول 3 کورس هم وکړم همدارنګه غواړم که فیوچر کې د کوچنګ وظیفه مخکې وسم دنیا مختلف ٹیموں تم کوچنگ کما او دلتا ہم تقریباً اتیاون ترسل کسان مشمان دی واڑا لکان انڈر ایج تو تے کوچنگ کما دغی تا جبم لرما او سلو سلو غارم چ لیول 3 کورس ہم کم بیا ہم دارنگ نور غارم چ خپل معلومات اضافہ کم بیا کوش مجھے انٹرنیشنل ٹیموں کوچنگ ہم بیا کم نو پم دی ٹول وانگ بوختم بلے
دے انٹرنیشنل یا نړیوال کوچنګ لپاره یا د روزون کې پتوګه په نړیواله کچه د کارکولو لپاره اغه لازم اسناد یا زده کړې تاسو لري
هغه نو ماته سویل زه وصل لیول 2 کوچ ما هغه بیا باغې لپاره لیول 3 کوي او نو تا تجربه چې څومره تجربه لري ته څومره مثال ایکسپیرینس لري دا ټول کاونټ کیږي او تا سیوی کې جمع کیږي بیا هغه مثال کا غواړی چا ته پیشنهاد وکي او یا چا ته ته اپلای وکي چې وظیفه ته د کوچنګ په حساب کې دا هغه مغه کوم ملک ته غواړی چې اپلای وکي بیا غوي ته ټول تجربه ګوري بیا مغه مطابق باندې تا د خپل ټیم لپاره پک کوي یا چوز کوي
افغانستان ته د تلو څه پلان لري یعنی د دې لپاره چې له ملي لوبډال سره یا دغه د کوچنګ کوم مهارت چې تاسو لري د دې لپاره چې ماشومان وروزی او ځوانان تنکی زلمیان وروزی غواړي چې افغانستان ته لاړ شي او هلته مرسته وکړي په دې چاره کې
ولې نه وطن خو زمونږ تاسو قسم را مونږ تاسو خپل وطن لوي وسو یا خارج ملکو کې ژوند وکړو بیا هم خپل وطن څخه خبرګیږو او غواړو خپل وطن ته لاړ شو خپل وطن کې خدمت وکړو ځوانانو ته ماشومان ته او کم تجربه چې مونږ لرو او کم کرکټ هم چې کړه دا کم ایکسپیرینس دا اتمن غواړم چې ځوانانو سره راتلونکي نسل سره شیر کما او کومک کما نو اتمن زه مې غواړم چې په آینده کې لاړ شم اول ته کوجن وکمل
د افغانستان کورنۍ کرکټ دا اوس تاسو څنګه ارزوي د دې ورته لري چې په راتلونکي کې لکه څنګه چې دا اوس د افغانستان ملي لوبډله خځلې دلې ده او په نړیوال جام کې خل استراوړنې درلودي یعنی دغه پروسه دغه بهیر به فکر کوي دوام وکړي
بلې د افغانستان ډومېسټک کرکټ چې دا د پخوان ډېر ښه شوی دا مثال ال ټو ډی کرکټ کی 3 ډی کرکټ کی دا ټورنمنټونه دي داخلي ټورنمنټونه دي مثال د نوې ځوانانو ته ډېر ښه چانس ده دوه ورځې لوبې ته چې ته وایي درې ورځې لوبې ته وایي بیا هغه نه بعد څلور ورځې چې کوم فرست کلاس لوبې دي دا ډېر مهمې دي او ملک پساته یو ملک داخلي کرکټ لپاره او د لوبغاړو پیدا کولو لپاره دا ډېر مهمه کرکټ دي همدارنګ لکه مثال د انډیا کې چې ټورنمنټونه کې رنجی ټرافي وته وي هغه همدارنګ چې ټورنمنټونه هغه نه پلیران راځي ملي ټیم ته آی پی ایل او دې ټیم ته پک کوي او په مثال پاکستان کې دا ټورنمنټونه کې یو ته قائد اعظم ټرافي وته وي دا سي نور ټرافيان دي هغه د داخلي ټورنمنټ هم دي نه پلیران راځي ملي ټیم ته نور ان له خلونو ته نو زمونږ په ملک هم ټورنمنټونه دا اوس چې سوشل میډیا په ترو فالو کوم شته لیستي ټورنمنټ هم شته چې هغه 500 دی شپږیزم ټورنمنټ چې مخپله دوه پیر شپږیزه کړی د افغانستان نه شروع کې چې کله دا شپږیزه شروع شو په افغانستان کې نو ما دوه کال کړه ولته نو دا شپږیزه ډیر ښه ټورنمنټ ده زمونږ اوس لوبغاړی ستوري راشد خان چې ټول دنیا اوس پیژني دا د شپږیز نه راغی هغه ټایم کې موږ کوم دوران کې دا هم لوبېدو د کندهار ټیم نه د بوست نه بوزونه اغینه راشد خان لوبېدل نو دغه شپږیز نه راشد خان سلو سلو هغه د مخکې راغی نو کولی شو داخلي ټورنمنټونه موږ لوبغاړي ملي ټیم ته ورپېژنو زمونږ داخلي کرکټ په پخوانه ښه شوی ده خو نور هم باید ښه شي څومره چې پکار ده هغه ته باید کار وشي او څومره داخلي ټورنمنټونه زیاتېږي او څومره چې لوبغاړو ته چانس ورکول کېږي میچونه دي باید زیات کړي د داخلي کوم میچونه چې دي فرست کلاس مثال یو لوبغاړی باید کال کې یو پر فرست کلاس کېږي نو لوبغاړی حد اقل یو لس فرست کلاس وکړي نو او فلال میچونه ډېر کمې لوبغاړو ته دوه میچ یا درې میچ ملاويږي دینه باید زیات ملاو شي نو دا ډېر مهمه دی کمدارنګ دو لیستې میچونه کیږي یو لوغړ به ډیر میچونه کیږي لیستې نه چې دوه درې میچ سالو میچوږي نو دې کې باید اضافه راوړي او بل ټي 20 کرکټ هم باید وشي ځکه ټي 20 لوغړی موږ ته پکار دي دا هغه ټول ټورنمنټ نشي بیا کوي شي چې افغانستان ملي ټیم ته نور نو لاس کلونو ای ټیم او ایمرجینګ ټیمونو لپاره کوي شي لوغړی ډیر په اسانۍ هم دې ټورنمنټونه پک کړي
تاسو په خپل په کوم فارمټ کې لوبه خوښوي په دا لاندو فارمټونو کې شل اووریزو کې او کنه مثلا ټیسټ یا یو ورځنۍ کې؟
نو زما خپل اوس خپل کرکټر ما او کته مې ډیر وخت نه کړ. زما درې وړ فارمیټ خوښیږي او زه درې وړ فارمیټ کې لوبم کوي شم او خوښ یم چې ټیسټ کرکټ مې ډیر خوښیږي ځکه هغه پنځه ورځې او یعنی د انسان ټول هغه صبر او حوصله په هغې ورځ په هغې میچ کې معلومیږي ځکه هغه پنځه ورځې لوبېدل هم دومره اسانه نه وي نو هغې لپاره ډېر تیاري او آمادګي پکار وي. نو زه خپله شافن درې واړه فارمیټونه زما خوښیږي او درې واړه فارمیټونه زه کولی شم.
ډېره زیاته مننه. که څه د مرکې په پای کې زیاتوي اوریخیل صاحب،
خواهش کوم ستاسو نه ډېر زیات مننه چې ما ته وخت راکړو. په اخره کې به زه غواړم یو پیغام ورکړم خپل ټول هیوادوالو ته چې همیش کوشش دی وکړي چې د ورزش لارې دې اختیار کړي، تعلیم دې وکړي. تعلیم ډېر ضرور ده ټولو ته ځکه تعلیم داسې یو شی ده چې موږ کولی شو چې خپل د ژوند ټول دا کوم مراحل چې دي، د ژوند ټول کوم هغه چیلنجز او مثال ټول څه ټیټو چې کوم ژوند کې خبر راځي هغه موږ کولی شو ډېر په اسانۍ باندې حل کړو. نو دا پیغام ټول ته ورکوم چې تعلیم ته توجه وکړي او ورزش وکړي او خپل مینس کې مینه محبت وکړي، خپل مور پلار احترام وکړي ځکه الله پاک موږ پیدا کړي همدې لپاره چې اجتماعي ژوند ولرو او مینه محبت ولرو او د بل احترام وکړو. نو بس همدا پیغام دی ټولو هیوادوالو ته.
په لندن کې دیره د کرکټ لوبغاړی او د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی غړی محب اوریاخیل د ازادۍ میلمه په پروګرام کې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. قدر منوریدونکو، تر بلې ځانګړې مرکې زه احمد تکل خدای پمانی در سره کوم او په پاک رب وسپارم.
اصلی وطن میں کیا من جان دے، اصلی وطن میں کیا من جان دے، وہ کابل جان کی مہمان راضی لیوں، وہ کابل جان کی مہمان راضی لیوں. سرگی دی تم رشاستی، سرگی دی تم رشاستی، چراتن گوری لمبا لمبا دکھ، چراتن کابل خوبال نگرار بلبل دے، پیدا بنیش قندهار شنکی باغور، پیدا بنیش قندهار شنکی باغور. Thank you.
Bijwandan, dasi bijana nanve.